تره گفتشون رو درا میشنوید.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی
برنامه امشب گردانیدگی میکنیم. با نظر داشت اظهارات رئیس جمهور افغانستان که میگه داعش پدیده افغانی نیست و جنگجویان خارجی از کشورهای همسایه و منطقه وارد افغانستان میشن، در بحث امشب روی این مسئله صحبت میکنیم که آیا عضویت افغانستان در جمع کشورهای عضو شانگهای میتونه مبارزه مؤثر و حمایت بیشتری را در برابر تهدید دهشت افغانی در منطقه کسب کنه؟ این موضوع بحث ماست.
در خبراترو یا گفتشونو دنن ماشم په خبرونه کې لکه څنګه چې آصفی صاحب اشاره ورته وکړل، پر دې خبرې کو چې آیا ولسمشر اشرف غنی به په دې وتوانیږي چې د سیمې هیوادونه چې پکې پاکستان، هند، چین، روسیه او نور هیوادونه راځي په دې قانع کړي چې د داعش او په افغانستان کې د ترهګرۍ مسله سیمه ییز بود لري او دا مسله د سیمې امنیت ګواښ پېښولای شي، نو باید په ګډه د دې سره مبارزه وکړي. په همدغه مسلې باندې د ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې خبرې کوو. بس کو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. د واشنگټن د سټوډیو سیمه ییزه شمیره ده 0290-01-0 او د واشنگټن شمیره مو ده 0-01-202-19-11-16.
بله،
د خبرونه میلمانه دي ډاکټر صاحب عالم پایان د اوهایو د پانتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر او په مسکو کې میشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب شیر حسن.
بله، یک بار دیگه شماره تماس با برنامه را تکرار میکنم 0790-010-70 شماره محلی ماست که شماره مستقیم به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنه و برای شنوندای عزیزی که در خارج از افغانستان قرار داشته باشند و علاقمند سهمگیری در بحث امشب ما باشند، شماره ما هست 202-619-3136. پرودوسر برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. دکتر صاحب شیر حسن سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما
بله آورم تشتم سلامون عرض کنم. خیر روزی.
تشکر دکتر صاحب پایان، سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو میشنوین؟
بسیار تشکر، دیر مننه.
بله،
په پیل کې به ډاکټر صاحب پایان دا پوښتنه وکړو. ولسمشر غنی د شانګهای په ناسته کې دا سویل چې د داعش مسله په افغانستان کې د توریزم مسله دا افغانی پدیده نه ده، بلکې یو سیمه ایز پدیده ده چې د نورو هیوادونو نه جګړه ماران افغانستان ته راځي او هلته د حکومت ضد اعمالو باندې لاس پورې کوي او توریزم ته لمن وهي. آیا فکر کوي چې ډاکټر صاحب غنی به په دې وتوانیږي چې د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي چې د توریزم مسله په افغانستان کې یوازې د افغانستان امنیت نه ګواښي بلکې د سیم امنیت ته ګواښ پېښوي، که چیرې د افغانستان مسلې ته پاملرنه ونیسي دا کېدای شي چې په سیمه کې اقتصادي وضعیت مختل کړي او نورې ستونزې د نورو هیوادونو دپاره لکه هند چې یو اقتصادي قدرت دی، چین چې یو اقتصادي قدرت دی، د نورو هیوادونو دپاره ستونزه پیدا کړي؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د تیرو 15 کلو کې چې دا په افغانستان کې دا جنگ دی، د اتحاد جماهیر شوروي د حمله وروسته دا تقریبا 15 کاله کېږي دا ټوله چې تاسو سره ټول کوي. نو دا افغانستان کې دا شخړې چې وې، دا جلانجه چې و، دا یوازې په افغانستان کې پاتې نه سوله، دا افغانستان ګاونډیان او دا د سیمې ممالک ټوله متضرر سوله. که دا په خپله دا آسیای مرکزي ممالک ته لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه هم په بیره کې دي چې دغه ناارامي چې په افغانستان کې و د هغو ته سرایت ونه کړي. دا خو طالبانو مسله بیا هم محدوده مسله وه و نسبت ته د داعش مسله پراخه مسله ده، هغه بین المللي ده، نړیواله دغه لري برخه لري، هغه چې دا په منځني ختیځ کې شروع شو، دا عراق په عراق کې اول شروع شو، دا د عراق څخه د سوریه ته اوس دا د دغه مشترل په شاخ پنجه د افغانستان او دا د پاکستان ته هم راغځېدل دي، او دا چین په د منطقه کې هغه هم د بیر لري چې دا ورسته هغه د پخپله د شینجان مسله ده، د سینکیانګ غي او دغه څه د افغانستان نور د اسیا مرکزی گاونډیان پخپله ایران حتی د ترکیه د ټولو د دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. دا د ایش یو لوی خطر دی، د خطر د طالبانو تر خطر یو لوی خطر دی د منطقې ته.
تشکر از شما جناب آقای پاین. جناب آقای شیر حسن، رئیس جمهور افغانستان بعد از برگشت از نشست شانگهای گفت که با اساس گزارش ها و گفته های نماینده روسیه در امور افغانستان، در حدود 1500 شهروند روسیه در صفوف داعش مشغول مبارزه هستند. در هر صورت با در نظر داشتی که یکی از اهداف و وظایف شانگهای همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی در منطقه است، شما فکر میکنید که عضویت افغانستان در شانگهای، در انجمن شانگهای چقدر میتونه مؤثر باشه و واقعا آیا کشورهای همجوار با آسیای میانه میتونن در زمینه واقعا کمک بکنن؟
بالکل همداسې ده. تاسو چې د ولسمشر غنی اشتراک ولید په د شانگهای او شوس او بریکس په غونډه کې چې د روسیې په وفاکار کې روانه میاشت په 8 تاریخ تیره شوه، هلته ولسمشر غنی په ډیرو واضح ټکو کې دغه غونډې برخوالو ته وویل چې د تروریزم مسله د افغانستان یوازې د افغانستان محدوده مسله نه ده، دا د سیمې مسله ده، دا نړیواله پروسه ده، او حالی هم په د نړۍ او د سیمې د هیوادونو په پراخ همکارۍ پورې اړه لري. د په واضح ټکو کې دا خبره وکړله چې تروریستان چې په افغانستان همیشه افغانستان په دغه نامه باندې بدنام دی د نړیوالو په انځور کې، په هغه تروریستانو کې د روسیې وګړي هم شته، د چین وګړي هم شته، د تاجکستان او ازبکستان او د پاکستان او د سعودي عربستان وګړي هم شته، او دا ستونزه نړیواله ده. نو حل لارې هم په نړیوالو پورې اړه لري، د نړیوالو په تشریح کې مسایي او د هغوی د همکاریو په راجمولو پورې اړه لري، او په ټولو یې غږ وکړ چې که غواړو د دغه تروریزم د پروسې مخه ونیسو باید لاسونه سره ورکړو، او د حتی دا خبره هم وکړله چې افغانستان تیار دی د تروریزم په ضد باندې د دغو هیوادونو د وزیرانو د یو مشترکې غونډې میزبان شي، او د دوی د مشترکې پریکړې لپاره د عملي خبرو د عملی ګامونو د چټولو لپاره چمتو دی.
تشکر. بخښنه غواړم حسن صاحب. ځینې سیمه ییز هیوادونه دي چې خپل منځو کې سیالي لري، سیاسي تفاوتونه لري، مثلا د بیلګې په توګه د پاکستان او د هند مسله ده. کچيري مسله داسې وي چې د داعش یا د اسلامي دولت ډله یو سیمه ییز ګواښتي د ټولو لپاره، نو کېدای شي چې دغه راز هیوادونه خپل منځي ستونزونه تیر سي او داعش ته د یو مشترک دښمن په سترګه وګوري او مبارزه ورسره وکړي. فکر کوي چې دوی به دغه نتیجې ته ورسیږي او که به دغه مسله هم د سیدامه پیدا کړي؟
بالکل داسې ده. زما په فکر خو کله چې دوه متخاصم هیوادونه او یغه هیوادونه چې خپل ګټې لري او تر اوسه پورې د یو بل سره په هغه اختلافونو کې کمی واحد نتیجې ته نه دي رسېدلي د نږدې کېدو، چې تاسو یې ښه نمونه وویله، هند او پاکستان، که چیرې دوی په دغسې سازمان کې لکه د شانگهای د همکارۍ دغه تړون په دې کې سره یو ځای شي، نو هغه نور کړي هیوادونه به په دوی باندې د فشار یوه وسیله شي چې د عمومي ګټو د ساتلو دپاره او په سیمه کې د امن او د سیمه کې د سولې د تامین دپاره هغه څوک چې د تشنج باعث کېږي دواړه هیوادونه د خپلو خواستو او د خپلو غوښتنو نه تیر شي او د عمومي ګټو دپاره کار وکړي. او زه فکر کوم چې پاکستان او هند به دواړه په دغه سازمان کې د نږدېوالي دپاره د زنی وړاندیزونو سره برخه واخلي او د خپل ملګرو غړو هیوادونو چې د شنخای په سازمان کې برخه لري د هغوی په همکارۍ به د دوی ترمنځ خپل خپلمنځي اختلافات هم راکم شي یا به حل شي او یا به ورته راکم شي.
تشکر جناب آقای پایند، با نظر داشته ای که در حال حاضر در افغانستان از طرف حکومت افغانستان هم تلاش های برای اعاده مذاکرات صلح و آغاز شده و یک دور مذاکرات هم مستقیم روی با نماینده طالبان حکومت افغانستان برافتید، آیا جنگ هایی که در حال حاضر در افغانستان است هویت جنگ مخالف های داخلی را با حضور داعش به یک تهدید بین المللی و منطقه‌ای تبدیل کرده، یا ای که باز هم هر کدام در جای خود به جنگ ادامه خواهد دادند؟
ما باید به طور خلاص بگویم با احترام مزید، تقریبا از 30 سال 35 سال به این طرف که جنگ و ستیزه در افغانستان ادامه داره، بالاخره همه حکومات منطقه و بالخصوص از پاکستان و افغانستان به این نتیجه رسیدن که از راه جنگ در افغانستان صلح و آرامی در افغانستان و همچنان در منطقه آمده نمیتونه، تا که اگرای حل سیاسی پیدا نشه. بالاخره افغانستان و حکومت افغانستان و حکومت پاکستان بالاخره بعد از 35 سال مجبور شدن و دیدن که یک خطر دیگه که خطر بزرگتر از خطر طالباست خود این ممالک و منطقه را تهدید میکنه و اینمی هم باعث ازی شد که نمی رفتن آقای اشرف غنی به پاکستان و پاکستان زمینه را مساعد میسازه که افغانستان حکومت افغانستان و طالبا با یک مفاهمه و از رای سیاسی این مسئله را حل بسازه. این از یک نوع مجبوریت برای هر دوی از این ممالک پیش شد و همچنان این موضوع مثل که شما پیشتر ذکر کردین در این صفوف داعش تنها عربا نیستن،
بله،
از انگلستان هم مردم رفتن، از چچن و ازبکستان و از خود اینمیز سرحدات ممالک قبایلی چی مناطق قبایلی بین افغانستان و پاکستان چندین تا قماندانای تحریک طالبان پاکستان هم تقریبا همکاری خود با داعش اعلان کرده و همچنان یک چند تا قماندانای در افغانستان هم از طالبان همکاری و اینای خود اعلان کرده و خود جنبش طالبان هم در این امین بالاخره به این نتیجه رسیدن که یک خطر بزرگتر از طالبان در این منطقه است و خطر نمی داعش است، که داعش یک حرکت است که از سلفیای عربی شروع شده و اینا نه تنها که شیعه ها را اینا به حیث یک کافر می دانند بلکه با سنی ها و اینها هم اینا اختلاف نظر دارند و سنی های حنفی و شافعی و اینا را به حیث مسلمانان تقریبا ضعیف می دانند. اینا دیگه اینی میبینیم که ما شما اینی چند تا ابلاغیه هایی که از طرف طالبان و اینا نشر شده نشان میده که اینا هم در حراس هستن، حکومت پاکستان هم در حراس است، حکومت افغانستان هم از داعش در حراس
است. پاین صاحب، یو پشتن دلته چه مترکیجی در دو کدو خوانه هم مترکیجی چی وی د طالبان او ځینې ډلې او ځینې مشران چې د داعش سره یو ځای شوي دي، دا په اصل کې دوی غواړي چې د داعش نه پیسې ترلاسه کړي او دا ټول یو اقتصادي لوبه ده چې د دغو ډلو ترمنځ طالبان او د داعش ترمنځ سیالي روانه ده، په دې کې ټول پیسې رول لوبوي. تاسو په دې عقل څه وایئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته، یو ته د ایدیالوژیکي اشتراک نه لري، دا ولې لکه ما چې ذکر کړل کنه دا په خپل دا کستاسي په یاد وي دا پاول سره کې چې دا عربان را افغانستان ته د اتحاد جماهیر شوروي عسكر چې و دوی د افغانستان د بیرغونو چې پر قبرو باندې ولاړ دي دا بازي زیارتونه او دا نړوله بل اخر په مابین کې دا سلفیانو چې دا په خپل د مشتاس په افغانستان کې هغه ته د غوای چې شو حبیان وای د په خپل د سنی افغانانو د دوی په مابین کې ډېر اختلاف موجود و هغه د امر لري تر اوسه پورې اوس هم دا که دا ستاسو خبره درسته ده چې دا سی په د یو ایدیالوژیکي ارتباط نشته، په دې کې هیڅ شک نشته چې یو ته د اپورتونستان به وي په دا یا په طالبانو په دا نورو ګروپو کې چې دا اسلحه او پیسې لاسته راولي، اما یو چې دا بیا هم دغه فکر کوي لکه دا نور خلک چې دي چې دا یو درشتنې حرکت دی، دا حرکت په مقابل کې د اسرائیل او د امریکا او د اروپای غربي او د چې د مسلمانانو مخالف دي، هغه دغه سور سره مني دغه د دوی تبلیغات چې دي د داعش هغه ډیر زبردست داسې موافق دغه تبلیغات چې دوی کې پس پدې کې هیڅ شک نشته چې یو چې دا د پیسو له خاطر د اصلي له خاطر کې، اما یو چې دا دغه فکر کوي چې دا د داعش حرکت یو رښتینی حرکت دی، د طالبانو حرکت د ضعیف حرکت دا قوي حرکت دی، راسه دا قوي حرکت سره ملګری
مننه. ور به ساوریدونکو ته وګورئ ساوریدونکو څه نظر لري او څه پوښتنی لري.
بله، با اجازه مهمانای محترم میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستند. شنونده اولا میگیریم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایید.
بله، سلام علیکم، خیراندیش هستم از کابل.
بفرمایید. خیراندیش،
سلام به جناب پایان صاحب، زنده باشی. ما سوال ما این است که داعش در افغانستان آمد، آیا شوروی یا ایران یا چین اقدام نظامی در افغانستان خواهد کردن یا نه؟ و دیگر سوال ما یک قسم است که طالبان افغانستان مجاهدین دین روز است، مثلا جلال الدین حقانی یک قهرمان جهادی بود، چرا امروز احمد شاه مسعود قهرمان میکنن، او را تروریست می خطاب میکنن، او را دعوت کنین در این حکومت بیای یک جای شوه طالبای افغانی؟ من گپ مسائل القاعده و داعش که از اون ما مبارزه میکنیم افغانا، مگرام همین ما از یک گلسوانی مربوط هستم، یک نفر ما بدون معلم دیگه، هیچ کس نه وکیل داریم، نه جنرال ها داریم، دکترا داریم، لیسانس ها داریم، ماستر داریم، ارکان حرب داریم، کس به ما به پشتون ها حق نمیده که در حکومت ما سهم بگیریم، اگر سهم بگیریم قدرت نداریم دیگه. اینی پرسانیم از شوروی و چین اقدام نظام نکنیم یعنی در افغانستان؟ اینی جواز سوال.
بله، تشکر آقای خیراندش، نظر خود دادن، نظر شخصی آقایش خیراندش بود و سوالش بعدن از مهمانای محترم میپرسیم. شنونده بعدی را میگیریم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
مهربانی
بود. سلام محمد، تاسه درنو مهمانو ته جزوله کلمه نشنامونه.
منه نصر دمام سه مهربانی وکی پشتنه موی فکر کوم د دې سره ټلیفون قطع سور جو بل اوریدونکو ته.
شرمندې عزیز، روی خط هستین، بفرمایید.
السلام علیکم، چې تاسو ته او محترم میمنوت او ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کوي. وعلیکم
السلام، بفرمایید.
د زابل ولایت نه سمې ولاته نه هم،
بفرمایید. نه غوښتنه هم
یو سوال لرم، یو نظر لرم. سوال مې دا ده، موږ څنګه کولی شو چې د طالبانو سره جوړ وکړو او نورو طالبان په ګډه داعش له مابین یوسو، له افغانستان له خاورې وسړو، او بل اشرف غني او عبدالله دواړه متحد دي د داعش په شړلو کې، او که یوازې اشرف غني له طالبانو سره جوړ کړي او عبدالله مسلم مخالف ته بس له توجه څخه منه.
مننه. دا مو خیر تر یو حده پورې تړاو لري د موضوع سره، اما مجموع کې موږ پر دې باندې پروګرام کړی وو یو هفته دوه هفته مخکې د طالبانو سره د روغ جوړې پر مسلې باندې. مسله اوس داعش مسله ده، او سیمه ییزه همکاري چې څنګه د دغې ستونزې سره چې یو سیمه ییزه ستونزه ده، د سیمې هیوادونه ګډ او په مشترکه مبارزه وکړي. ورځو یو بل اوریدونکو مخلو، بیا به دواړو میلمنو ته موقع ورکړو چې خپلې تبصرې وکړي. مهرباني وکړي، د خبرو اترو خپرونه ده، نوم وایس او د کوم ځای زنګ راوالی دی. مهربانی وکی.
شما دی عزیز، روی خط هستین، بفرمایید.
سلام، هستی که سیبا میخوان هستم از سویس گرد نجرم.
بفرمایید امیر خان، خوش آمدین، بفرمایید.
ما پختنه داده د محترم پیام صاحب نه. پیام صاحب، په حقیقت کې که حقیقت ته وګورو، دا د افغانستان خلک چې دي ډېر شو کلونه په دغه اور کې سوځي. اول کې خو دغه ان لله و ان الله راجعون، دغه امریکا چې کومه دیموکراتي افغانستان ته وړې، دا په شهادت په مرګ ورسېده. دغه د طالبانو او دغه د داعش او دغه اوسني حکومت ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یا دغه د دې حکومت نه د خلکو ته داس یو بد مرض او زار ک یو مار چی وکنه دغه خلکو ته تاسو د فکر نه کومه فائدہ رسیدل د دایشان ته دی باندې زه خبولم په دې باره کې دوی څه نظر ده چې واکین غربیان په د افغانستان په خلکو یو پام غلطوي ک د افغانستان د خلکو وخت کې پیژولې په دې باره کې دوی څه نظر ده مهرباني تاسو نه
مهرباني وکي وربسو اوس ډاکټر صاحب حسن ته ورسو وګورو چې هغه څه تبصره لري د دغه پښتون او نظریات
په اړه زه خو یې پوینت
مهربانی وکي د اوریدونکو تفسیر مو اوریدل او پښتنې مو اوریدل څه تفسیر کغواړي په همدغه مسلې وکي
نو خو زمانه در داده چې فکر کوم پښتنه مطرح او د موضوع په ارتباط پښتنه د تنها صاحب د زابل نه او هغه پښتنه وکړه چې څنګه کولای شو چې طالبان سره د افغانستان دولت یو مشترک وجه پیدا کړي او سره پخلاینه وکړي د دایښ پر ضد باندې د دې نه به را شروع کوو بیا به دا خبره واضح کړو چې داغه په اصطلاح شوروي نظامی اقدام ته تیار دی کنه زه فکر کوم رئیس جمهور غنی او د دغه مخ په خانه رئیس ولسمشر حامد کرزی هم روسیې ته راغلی د هفتې په تفاوت کې او دواړو دا خبره ډېره تایید سره تکرار کړله د یو د بل خبرې تایید کړلې او په تکرار سره د نړیوالو غوږونو ته دا خبره ورسوله چې داعش د افغانستان دپاره یوه پردۍ پدیده ده دا پدیده افغاني نه ده طالبان تر ډېره حده پورې افغانان دي او د افغانانو په څنګ کې د طالبانو یو یو کړی یو برخه د سرحد په سرحد کې د طالب د پاکستان خلک دي هغه طالبان چې افغانان دي دا غوي سره خبرې کول زکه ضروری دي چې هغه افغانان دي او بل اخره خواسي افغاني دي دا پدیده افغاني پدیده د پاکستان کې دنه د افغانستان څنګه نه پیدا شوی ده نو خبرې کول سره ضروری دي کله چې دا خبره فائده نو بیا طالب ته د خبره قناعت ور کول سم خبره دا واسانه خبره ده عملی خبره ده چې ورته وویل شي چې یو پردی پدیده نه دی رندري راغلی دا افغانستان ورانی ته چې افغاني نو په قدرت تر رسیدلو کې به هم یو هدف دای چې دا وطن د ستا په لاس کې او دا وطن د ستا په ترتیب او ستا په طرز تفکر ودانیږي دا خبره ته تا دایښ نه پریږي نو دې خپل د افغانستان د دولت سره لاس یو کا او د دایښ مخه ونیسه زه فکر کوم په دې خبره کې لوی منطق پروت دی او هغه څوک چې د طالب په نامه افغان دی او د افغانستان د دولت په ضد باندې جنګیږي مثلا خلک دي بل اخره به دغه منطق ته تسلیمیږي چې رښتیا هم دایښ پردی څوک دی او د افغانستان د دولت سره لاس یو کی او د دایښ په ضد باندې وجنګیږي دا یو خبره هغه څوک چې د خیراندیش ته په اصطلاح په خانه شوروي یا اوسنه دغه هیوادونه چې مشترک منافع یا د اس ان جی په نامه باندې دي دغه هیوادونه په افغانستان کې د نظامی اقداماتو هیڅ رقم نه نیت لري او نه دا خبره چې د دوی په پلان کې شته ولې د خپلو سرحداتو د امنیت د ساتلو لپاره چې د تروریزم عناصر د دوی خاورې ته داخل نشي دا خبره د دوی په نیت کې ده او د پاره خبرو کې چې په د شوس په ونده کې د ولسمشر غنی لخوا طرح شوې باغې کې وعده ور سره وشو چې د افغانستان سره به د نظامی تجهیزاتو کومک کوي دا خبره لا تر اوسه پورې په جزئیاتو باندې توضیح شوې نه ده ولې دا څه معلومیږي چې دوی د خبرې ترڅنګ چې د افغانستان سره نظامی تجهیزاتو کې مرسته وکړي تر څو د تروریزم مخه په افغانستان کې ونیول شي او د افغانستان د پولو نه مرکزی اسیا او منځنۍ اسیا او بیا بل اخره روسیې ته سرایت ونیږي
ډاکټر سپاین تاسو څه وایئ په دې اړه
دا اول ملګری چې دا سوال وکړي چې دا ایران او روسیا او دا چین په افغانستان کې نظامی حرکت وکړي کنه وکړي زه ګومان نه کوم چې دوی به وکړي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدینو قواوې وي د امریکا او د ناتو زه فکر نه کوم چې دا مملکت هیڅ دا مملکت کولای شي چې ورسته د ملل متحد تر تر بیرغ لاندې مثلا د صلح ساتنې د قواو په حیث امکان لري چې په آینده کې د افغانستان تر راسي په حیث ته مسلح ګروپ چې هغه د ملل متحد یا د نړیوالو د مؤسسو د خوا څخه تر هغه وخت پورې چې امریکایانو د امریکایانو متحدین په افغانستان کې
صدې کېدې سي مشترک ځواکونه جوړ کړي، مثلا د بوکو حرام پر ضد چې په نایجیریا کې جوړ شوی دی، چاد ور سره دی، کیمرون دی، نایجیریا ده او نایجر دی، د څلور هیواد سره یو ځای شوی دی، مشترکه قوه جوړه کړې ده د دغه ګواښ پر ضد باندې. فکر کوي چې داسې یو ترکیب په د افغانستان او پاکستان او ایران او د غنور د سیمې وادونو ترمن جوړ شي،
دا امکان لري، امکانات شته. مثلا دا د افغانستان او پاکستان سره نږدې سیوی دی په د اخر وختو کې دا د اشرف غنی تک په خپل پاکستان ته، دا په خپل د پاکستان پاکستاني زمامداران ډیر کوشش کوي چې دا د افغانستان مسله اوس ولې دوی دلته زبر د دلیل ودرته وایم چې ولې د پاکستان دا کار کوي. پاکستان ته دا ثابته سوچ په دا نه په افغانستان کې طالبان موافقه کړي چې د جنگ لاري او نه د افغانستان حکومت دا به د عمل لري، دا د پاکستان د پر ډیر تاوان دی او دا د داعش او د نورو ټیرورست ګروپو په مفاد. نو په دې لحاظ باندې پاکستان مجبور سو بل اخره چې دغه 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 نتیجې ته راورسېدل. دا خو یو مسله استا خبره درسته ده چې دا په دې منطقه کې دا څه کولای شي چې دا مملک سره یو ځای شي، لکه دا زدې مواد مخدره په مقابل کې مثلا یو 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 تړون دوی سره وکي. بیا دا داعش، دا داعش مسله دا سده چې دا هغه په خپل یو عربي اسلامي غورځنګو چاول په عراق کې شروع شو، اول د خپل د عراقي اسلامي حکومت د غوښتل چې جوړ کړي، ولې هغه هم د تاسو عراق تاریخ ته سیاسي تاریخ ته چوغوري د غو ورځ رئیس چې د عراق ته مسلمانانو تر لاس لاندې راغی بدل د قادسیه د جنگ چې هغه په تقریبا پشپشتو وډش میلادي کې دی. په د عراق کې همیشه د سنیانو حکومت کړی او کاباسیان او کامویان او کبد لا غت خبره ترکیه او عثماني رااله دا پاسله اول جنگ عمومي څخه دا بل اخر دا منطقه کې د انګريزان تر لاس لاندې راځي، بیا ازج بیا هم دلته سنی حکومتونه دغه نوري المالکي غلطي دغه وي چې دغه د شداد مسلمانان د سنیانو لمن زړل د قومندانانو دا دغه یو جنبش پیدا ست سوریه ته پسې راوغځید. اوس د سوریه څخه شاخونه پنځه د افغانستان خو ته هم راځي. دا زموږ ملګری دا د مخه ذکر کړل چې دا دوی طالبان په 200 ویشل، چې یو طالبان افغاني طالبان دی او یو زده په خپل طالبان په درو ګروپ ویشم، یو تاریخ طالبان پاکستان دی، یو د افغانستان هغه طالبان دی چې د آی اس آی د پاکستان د آی اس آی تر لاس لاندې و، او دا یو چې دا د نور دي چې هغه آزاد طالبان دي د افغانستان بچان دي، هغه حق ته لري په افغانستان کې چې هغه د نه د حمید ګل څخه نه د نور د پاکستان د آی اس آی څخه قومندان اخی امر ناخی. نو زه په دې لحاظ باندې دا هغه طالبان حق لري چې په افغانستان کې چې د خارجي مملکو لاس په حقوق نه وي لکه
بله.
د پاکستان د
آی اس آی. گپ شما را ختم می کنم جناب آقای پاینده که از شنوندان پرسیدن که فکر نمی کنین با در نظر داشتی که طالبان مذاکرات شروع کردن، پاکستان با استفاده از او گروپ طالبایی که ناراضی هستن و نمی خواهن مذاکره بکنن اونا را در صفوف داعش جا به جا بکنه و تحریک بکنه، نظر شما چی است؟
یک نظر قاطع است که همان گروپ طالبایی که میخواستن با امریکا با افغانستان سازگاری بکنن و از رای مصلحت پیش بیاین اونا را تمامشان مارجینالایز ساختن.
بله.
اونا را با نام داعش و اینا و اینا اونمو طالبایی که مثلا از پاکستان قمانده میگیرن و امر میگیرن و مثلا همرایشان بسیار. ولی ببینین شما در پاکستان تحریک طالبان پاکستان مستقیما در حالت جنگ است امرای حکومت پاکستان.
بله.
یک اونا به حیث یک جهاد اعلان کردن، اما طالبای افغانستان یک تعدادشان که زیر تاثیر آی اس آی پاکستان هستن اونا طرفدار حکومت پاکستان است. یعنی از همین جهت است که ما طالبان را به سه شاخه تقسیم میکنم، نه به دو.
بله.
یک طالبای افغانیست و طالبای پاکستان. نه، طالبای افغان هم تقریبا دو گروپ است، یک تعدادشان از زیر تاثیر قمانده عسکری و ایسای پاکستان است، یک تعدادشان نیست.
بله، تشکر جناب استاد پایند. آقای شیرحسن، نظر شما در این مورد چی هست؟ شاخهای مختلف از طالبان آیا در حالی که مذاکرات صلح در افغانستان براه افتاده و این بار خوشبینی های زیاد موجود است تا مذاکره بالاخره به یک نتیجه نائل شود برخلاف مذاکرات نیمه تمام قطر، پا
پاکستان چقدر رول داره برای براه افتادن بالاخره مذاکرات صلح و موفق شدنش، و یا باز هم با استفاده از آنچه استاد پایند ذکر کردن از استفاده از طالبان ناراضی و کسایی که ارتباط دارن با ISI به گفته استاد اوضاع را به می شکل ادامه بدن؟
بله، زما په نظر خو د طالبانو دغه سی واحد تعریف چې اوسو کوی چې طالبان دغه سی منظم سازمان دی، یو منظم غورزنګ دی چې دوی لیوزایا د یو واحد رهبری څخه قومنده اخلي، او هغه بیا ملکی او یا کوم واحد ایدئولوژي لري او داغه د ملکولو لپاره کار کوي. زه د سر موافق نه یم دغه ترهګری او فندامنټالیزم راشرو ده. د فکر کوم د پخوانیو مجاهدینو ادامه ده چې طالبانو تبدیل شول، او هغه پاره کې هم بل اخر د سیاسي عناصر شته چې ډیر افراطی دي، او د سیاسي عناصر په کشته ده چې کم افراطی دي. د دې طرح سره تر ډیره حد موافق نه یم، خو په دې باندې موافق یم چې دغه ګروه د ماینو کړیو او ماینو حلقاتو لپاره په کار چول کیږي، تر څو په سیمه کې د دوی په نفع ګډوډي پیدا کړي. دا حلقات او وازې دي، معلوم دي په سیمه کې د پاکستان نظامی حلقاتو چې وختلې په افغانستان کې نظامی حالت دغه سي وی چې افغانستان نارامه وي. پاکستان هغه وخت د خبره ته حاضرېږي چې د پاکستان حاکمه حلقات په دې باندې
ډاکټر صاحب حسن خپل جمله متکمل کی څو لندو شبو کې به د مهم خبرونو لندیز وورو ورسته د درو د قونه تاسو او ډاکټر صاحب پاینز مر سره پرلین وسی پاسته به ادامه ورکو.
مذاکره کنندگان ایران و گروه پنج جمع یک امروز برای پایان دادن مذاکرات 18 ماه و نهایی ساختن یک توافقنامه جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران جلسه کردند. عباس راغچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن اظهار امیدواری گفت که برخی مسائل باقی مانده است و او نمیتواند به حصول توافق تا پایان امروز وعده دهد. اما نماینده چین در این مذاکرات گفت که شرایط برای رسیدن به توافق واضح شده است. محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست امروز پشت درهای بسته در سومین نشست از سر گرفته شد. تا به حال هیچ تصمیمی در خصوص قضیه و اعلام نشده است. رضاییان حدود یک سال است که به جرم جاسوسی در ایران در توقیف به سر می‌برد. چین بیش از 100 وکیل و فعال حقوق بشر را در روزهای اخیر توقیف یا بازجویی کرده است. اقدام چین در مقابل فعالان حقوق بشر باعث انتقادات از سرکوبی‌های حکومت شده که طی 20 سال گذشته سابقه نداشته است. حکومت عراق عملیات جدیدی را اعلام کرد که هدف آن پسگیری ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی است. تندروان ساحات وسیعی به شمول شهرهای رمادی و فلوجه را تحت کنترل دارند. یونان و شرکای اتحادیه اروپایی آن بعد از نشست طولانی به سومین معامله بسته نجات مالی دست یافتند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافق جامعی بعد از 17 ساعت مذاکره حاصل شده است. یونان به یک محدود از اصلاحات سخت به منظور دریافت قرض پیشنهادی تقریبا 100 میلیارد دلاری موافقت کرده است که شدیداً به آن قرض نیاز دارد. حکومت چین میگوید که تجارت دو جانبه در این کشور تقریبا 7% طی 6 ماه اول سال 2015 در مقایسه با عین دوره در سال گذشته سقوط کرده است. و خبر آخر این که جنگ میان طالبان و جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ده ها خانواده را از خانه‌هایشان متواری کرده است. خبرنگار رادیو آشنا که از آن ولسوالی دیدن کرده میگوید جنگ سختی در آن ساحت جریان دارد و میگوید با کشته شدن یک رهبر گروه داعش در آن منطقه حدود 400 خانواده تا یه چند هفته گذشته موفق به فرار از خانه‌هایشان شدند. خانواده‌های متواری به شهر جلال‌آباد پناه بردند.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بحث امشب ما در رابطه با عضویت افغانستان در جمع کشورهای عضو شانگهای است که آیا میتونه مبارزه مؤثر و حمایت بیشتری را در برابر تهدید دهشت افغانی در منطقه کسب کنه. روی موضوع صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که در این بحث شرکت دارند جناب دکتر شیر حسن، تحلیلگر سیاسی روسی مقیم مسکو، دکتر علم پایند رئیس مرکز تحقیقات شرق میانه در پوانتون اوهایو هستند.
ور بسو ډاکټر صاحب حسن ته به موقع ورکو چې خپل تفسیر تکمیل کړي، بیا به اوریدونکو ته ورسره په لین کې دی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بل نو زمو خبره دغه طرف سره تللی و چې پاکستان څونه ژمن دی، څونه تعهد لري، او څونه به په دې خبره باندې د خبرې ته آماده شي چې په سیمه کې د سولې د تامین لپاره کار وکړي، او هغه قواوې چې دوی ته مؤثر دي، هغه طالبان چې د دوی په خبره کوي او د دوی خبرې ته غوږ نیسي، هغه به دوی ته آماده کړي چې د سولې پروسې ته راشي او سوله تامین شي.
یعنی فکر کوي چې دا یو فرمول دی د پاکستان لخوانه چې د یو خوانه غه طالبان چې د دوی نه نورګښنه نه سیاستلای، هغه د سولې په بانه د افغانستان د حکومت سره یو ځای کې یو کسان چې د دوی ګټې تطبیقي هغه غوړي د دایښ سره یو ځای کې دغه مهدف دی.
دا مې هدف نه ده. زه وایم چې دا خبره واضح کوم چې که پاکستان په هغه رویش کې چې په اوسنی حالت کې د شوست غلی شو، او په خپ د سولې خبره ایواز د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تر هوا، او د سولې خبره د شانخای د غړو هیوادو لخوا تر هکېږي. د سولې په خبرو کې د داسې لوی هیوادونو لکه روسیا، لکه چین او لکه هند هم زی دخل کېږي. نو دا به د یو فشار یو وسیله چې پاکستان دې ته حاضر کړي چې په شکل د اسکالو هغه طالبان چې د دوی خبره مني کې نه مني، خپل د سولې خبرې هم په کار واچي، ډیپلوماتیک کانالونه په کار واچي، او د زور وسایل هم په کار واچي، تر څو طالبان دې ته حاضر کړي چې هم په افغانستان کې سوله وغوړي شي او هم په پاکستان کې سوله وغوړي شي. که پاکستان په دې متایق نه شي چې د سولې پروسه ستاسو لپاره ګټوره ده، او د جنگ ادامه او د طالبانو وجود او د داعش ته د طالبانو انکشاف، زه دا پروسه داسې بولم چې بالاخره طالبان په داعشیانو تبدیلېږي، او دا پروسه د پاکستان لپاره هم، د منځنۍ اسیا لپاره هم، او تر ټولو زیات د افغانستان لپاره هم لوی نقص دی. نو د پاکستان آماده کول دې خبرې ته د هغو هیوادونو وظیفه ده چې نوي د شانخای په سازمان کې د سولې پروسې ته تعهد او ژمنه سپارلې ده.
مننه. ورپسې اوریدونکو ته وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنې او نظریات لري. مهرباني وکړئ.
شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
د خبراتو رو یا گفتش
بفرمایید. روی خط هستین برادر.
سلام علیکم، که هلی احترامات من بیچاره تاثیر زمینار نه پتا ماسکین زمای و نظر ده اورستا یو سوال هم درم. افغانستان نه کلا کرنګر هی وادونه د بدل لک امریکا روسیا سوچ دی خپل متحدونی هی وادونه انتا چې د غرب او روسي ګرته وفادار دي، ونه وایي چې امنیت راولي او امنیت تامین کړي، نو هیڅ کله به امنیت تامین نه شي. لکه پاکستان چې د امریکي ګرته وفادار دی او ایران چې د روسي ګرته وفادار دی، دا د امریکي او روسي د دوی د متحدینو هیوادونو شریک نه بنا. او ځینې نور هیوادونه دي چې په افغانستان کې اقتصادي ګټې، لکه چین، هند او داسې نور هیوادونه چې دوی په افغانستان کې هغه زیرمې او هغه ځمکې لاندې کوم زیرمې چې موږ لرو، د هغې نه غواړي چې استفاده وکړي او هغې ګټې لاسته راوړي. نو زما سوال دا دی چې آیا که دغه هیوادونه د روسیې او د امریکې ګټو کې وفادار دي چې دوی خپل د سول لاس ونه نیسي د افغانستان د مداخلې نه، نو هېڅکله به افغانستان کې امنیت نه وي. په دغه برخه کې د بلمنونه ځو یو نظر وړاندې کوو. مدن
مننه. مننه. ورڅو یو بل اوریدونکو ته ورڅو وګورو چې دوی څه پوښتنه او نظر لري.
بفرمایین، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
زه سردار محمد تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه.
مهرباني وکړئ سردار صاحب، بخښنه غواړم مخکې ټلیفون قطع شوی و.
مونږ خدای شو وایي چې دا دې مونږ وینو خو یو ډاله دی، بل راځي، بل راځي، بل راځي، بل راځي، بل راځي. هغه سما خودونه خو کور آباد ککر خو نه پې کولی. یو سما په سر و درې زره سماګانې پلکاو لکاو پیدا شول. اما دې مصیبت کې امریکا په غاړه ده، ځکه چې زمونږ وطن ته جنگ راوړي. دې مصیبت کې برطانیې په غاړه ده، چا خوا فلاوې ورکوي، خرچي ورکوي، مصرفونه ورکوي. دې مصیبت د نړیوالې ټولنې په غاړه ده، بان کی مون په غاړه ده، د امنیت شورا په غاړه ده. زمونږ مشر هلته یو پنځه خبرې وکړې، دا خبرې مونږ ته هېڅ په درد نه لګېږي. کله
د پاین صاحب دغه په انګلیسي کې چې دوی کنسپیرسي تیوري ورته وایي، دغه د توطیه تیوري چې وایي امریکا ګواکې لاس پکښې لري، برېټانیا لاس پکښې لري، پاکستان لاس پکښې لري، یا دوی هغه یا قدرتونه لاس پکښې لري، دا یو لوبه ده. د داعش په موضوع کې دغه مسله مطرح کېږي د ځینو کسانو لخوا نه، تاسو په دې اکل څه وایئ؟
د داعش مساله ګوره دا اول اول سړی چې دا سوال وکړ هغه دا و دا یو سوړ جنگ شروع سو بعد له جنگ عمومي دوم څخه چې په 1950 کې جنگ عمومي دوم خلاص د روسیا د کمونیستي مملکو په مشرۍ باندې او امریکا د آزاد مملکو دیموکراسي دا یو سوړ جنگ روانو تر هغه وخت پورې چې د اتحاد جماهیر شوروي ړنګ سو اوس یو نوې سوړ جنگ په مابین کې د روسیې او د امریکا روان دی دا د روسیا او د امریکا هغه د ګوره د اوکرين مسله د اروپای شرقي او په دغه مسایلو کې ده و منځني ختیځ کې هم د دواړو مملکو کوششونه کوي چې خپل نفوذ او خپل علایق زیات کړي داسته دا د دوی اقتصادي او امنیتي ګټي دا به تر اخره پورې وي ته دا هیڅ مسله ده چې نه هغه نه روسیا تقویه کوي او نه امریکا تقویه کوي او نه انګلستان دا هیڅ د مملکې اروپایي او خپل د عربان دا په خپل دولت امارات او قطر او کویت او عربستان او سعودي او ترکیه دا ټول و دایښت تقریبا په دغه نظر ګوري لکه تور تبه یا لکه تعاون یا لکه وبا چې دا سرحد نه پیژنې دا قتل او قتال کې دا د تمدن مخالفین دي دا نه د اسلام هم په صحیح تور صورت باندې نه تطبیق کیږي نو دا د دایښت مسله جلا ده نو په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا دایښت د سره نه روسیا ملګری دی او نه اروپای شرقي او نه اروپای غربي امدا د اوکرين په دې مسله کې هغه جلا مسایل دي هلته نه نوزم د سوړ جنگ د روسیا او د امریکا تر مابین یو نوې سوړ جنگ روان دی بله
مننه
تشکر جناب آقای شیر حسن دکتر سپ شیر حسن یکی از شنونده های ما از خواننده های صفحه فیسبوک گفتن در صورتی که باز هم از طرف پاکستان صداقت کامل در مبارزه در مذاکرات صلح دیده نشود آیا کشورهای عضو شانگهای این امکانات خود داشتن که بر پاکستان در این زمینه فشار بیارن با در نظر داشتی که در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائمی سازمان هستن و ایران، پاکستان، هند و مغولستان اعضای ناظر بفرمایید
ما به فکر خو جنگ د منافع و جنگ ده او د منافع په سر باندې دا جنگ فام وو او وسم ادامه لري کچيري د شانخای په غړیتوب کې د شانخای د سازمان په غړیتوب کې د دغه سازمان غړي هیوادونه پاکستان ته د دې قناعت ورکي چې د جنگ په خاتمه کې او د تخاصم په خاتمه کې او د سولې په تامین کې د پاکستان ګټه ده نو د پاکستان نظامی حلقات چې جنگ په داسیمه کې د تریل سيزي کېږي او یا تر دې زیات ټول ساتل دي زه باور لرم چې پاکستان د خپل منافع خیال ساتي او له جنگ لا سخلي د تروریزم د ملاتړ نه او یا د تروریزم د تقویه نه لا سخلي هغه لارې چارې بندوي چې په هغه باندې تروریزم ژوند کوي خو کچېره د شانخای غړي هیوادونه پاکستان ته د دې قناعت ورنکړي او یا پاکستان دا ونه مني نو جنگ با او یا ورانکاری با ادامه ولري تر هغه چې پاکستان هم په ورته وسوي
تشکر ډاکټر
مننه ورته اوریدونکو ته اوریدونکو بلین کې دی وګورو چې دوی پښتنې او نظریات دي مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ده
با فرمان شنونده عزیز روی خط هستین خدا معرفی کنین از کجا صحبت
میکنین مهربانی وکی
زش زمان نظامی در افغانستان در کنار ولایت غازی آباد در سالید بارگام در کلین خبر کن
مهربانی نظامی صاحب مهربانی وکی پشتنم یا نظر متصدی
داشت نارا دیو کار کن در سلام و رسیج ملمانو تزما سلام و رسیج داشتر صاحب پایان نظما دا پختنه چې دا جواب راځي دا طالبان چا پیدا کړ او دا داعش چا را پیدا کړ افغانستان کې او دې شاده څوک دي دې مو کمال معلومات ته واړم
مننه نظامی صاحب مخکیم پاین سپر دی باندې رڼا واچوله چې دی په عراق کې د عراق د حکومت د پالیسي په نتیجه کې یو ډالر امایڅول بیا ورسته چې په سیمه کې ناقراری و لاړه سوریه او عراق ته په دې اړه معلومات ورکړل شو لطفا د پروګرام اروند پښتني مترکې ورزو بل اوریدونکو ته وګورو چې هغه څه پښتنه یا نظر لري مهرباني وکړئ مهرباني وکي د خبراتو لري غوښتنه شنو خبرونه ده په خبرونه کې شامل یاست نو مو چې دې کوم ځای
ته راځي برادر بفرمایئ
مهرباني وکي
متاسفانه تلفن را یکی پای دیگر قطع میشه یک شنونده دیگر را میگیریم بفرماین برادر خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
عبدالرحمن نیازی
هستم مهربانی وکی نیازی صاحب
در بحث مورد بنده از دختر رسی نظر لرم
مهربانی وکی مهربانی وکی
در این شن یا سلفی مزاج خلق پایان صاحب در تاریخ بوده تخور معلوم نیست دا تکفیری مزاج او خد خوارج دی علماء او اصطلاح باندې دی خوارج او تکفیریان وای دا یو منهج او عقیده نه لري په دغه سبازي نقاط باندې یا حدیث په بازي حدیث باندې چې هغه دی منهج سره جوړي هغه باندې دی امر او فیصله کوي مذاهب او تکافیر او مشرک وای دا یو دا مسلمان مینه مباح دم بولی دی دی منهج عقیده ده او دا عبد الله ابن سبا دی وخت نه نیولې تاسو تاریخ د عثمان رضی الله عنه کو د سړی راوخی تر عمر بن عبد العزيز یو وخت پورې تاسو څو وقفه دی وکړه غو د معمولي وخت هغه نو څه دی ابي په دې په ساده د باندې لاس پورې کړی دا چې تاریخ څومره مطالعه کړي فلم تاریخ پورې دې موږ مسلمانانو قتل ظلم ناروا وحشت مسلمان تکافیر ویل دغه خبره ده چې په تاریخ کې څومره تاریخ مطالعه کړي او د عثماني خلافت نه د عثماني خلافت د رنګولو هغه بنیادی عوامل دغه خلکو تکفیریان خوارج بعضې مسایل کې د مسلمانانو ته بدعتیان ویلې به کړبې مسلمان ته مشرکین ویلې دا یو مسله او دا د جهاد په تاریخونو کې که سړی تاریخ راواخلي دوی هر وخت کې د اغیار ملګرتیا کړې ده دویم دا چې اوس دوی د خلیفة المسلمین په نوم باندې د ابوبکر مسمع کول چې دا خلیفة المسلمین ده هغه معیار چې د خلافت په امیر کې موجود وي هغه په ابوبکر کې نشته نو ابوبکر خلیفة المسلمین نه ده او نه دا د مسلمانانو امیر او خلیفه جوړېدی شي دا هغه تکفیریان خوارج قاتلین چې نه دوی منهج لري نه عقیده لري نه یو پروګرام لري نه یو داسې واضح طرحه لري چې هغه دې د خلافت په معیار باندې برابر وي لکه د هارون رشید دوره وه هغې نه وروسته عثماني خلافت و دغسې د خلفاو دور سره یې مطالعه کېدو دا خلک په هېڅ معنا باندې نه په دې ولس کې ځای لري او الحمدلله اسلامي امت په 50% مسلمانان اکثره په دې مذاهبو کې راجمه خلک دي دا یو مسله ده دویم دا ده چې امیر د مسلمانانو په دې وخت کې چې د مسلمانانو او د دې خلکو په افغانستان کې په هغه د علماو د امارت فیصله یې کړې وه نو هغه امیر وجود لري چې ملا محمد عمر امیر المؤمنین ده او په ابوبکر بغدادي په نوم باندې په افغانستان کې نه امیر څوک مني دغه 15 کسان چې راځي
مننه مننه خپل نظر مو ویلې مننه مننه عبدالرحمن نیازی صاحب خپل نظر ویلې
نظر شخصی شنونده ما آقای نیازی بود شنونده بعدی ما آقای احمد خالد نگزاد هستند سلام برادر خوش آمدین
سلام بر شما خدمت تمام شنونده عزیز رادیو صدای امریکا خدا کنه خوب و صحتمند باشین
زنده باشین بفرمایید
حالا من نگزاد هستم از کابل در رابطه با همین نشستی که برگزار شده در رابطه با اینکه افغانستان عضویت نشست شانگهای پیدا کرد آیا میتونه موثر باشه میتونیم بگیم که افغانستان حکومت افغانستان تا زمانی که یک اراده قوی برای از اینکه کشورهایی که درمی نشست اشتراک کردند یک اراده قوی خود حکومت نداشته باشه نمیتونه که با گروه های عروس افغان نشست کنه یا صلح را در کشور تامین کنه به طور مثال کشورهایی هستند که در نشست شانگهای یعنی کشور چین به طور مثال اگر بگوییم که تعهد با از نگاه امنیتی حکومت افغانستان تنبیل و تجهیز میکنیم اما این وعده ها باید طوری باشه که مو وعده ها تعهدش بیشتر باشه که صورت بگیره نه در گفتار باقی بمونه
بله اما خب به نظر شما آیا این مسئله وقتی که تعهد کردن روی کاغذ آمد فقط باید با گذشت زمان این مسئله رو شاهدش باشن درست است؟
خب ما امیر میگیم زمان افغانستان به این باور نباشه که ما روی کاغذ یک کشور بر ما تعهد سپرده ولی ما در انتظار امو باشیم که امو باید امرای ما همکاری کنه تا ایک ما با گروه های عراس افغان مبارزه کنیم نخیر باید خود حکومت افغانستان یک تصمیم جدی بگیره که با مردم افغانستان با شخصیت‌های بزرگ جهادی نشست کنند و یک اتحادی را بسازن که خود مردم در همکاری با حکومت با این گروه‌های عرص افغان مبارزه کنند. خود حکومت افغانستان باید در انتظار از این نباشه که کشورهایی که به بهانه یک کاغذ یا در یک جای نشست کردن یا در یک کشور نشست کردن تعهدی بتن که تعهدات عملی نکنن.
اما یک مسئله میخواستم نظر شما رو بپرسم شنوندی عزیز آقای نکزاد، در حالی که بعد از سالها جنگ به این نتیجه رسیدن همه جناها که جنگ مسلحانه به نتیجه نمیرسه، به نظر شما مبارزه به چی شکل شد بدون کمک های کشورهای همسایه و جامعه جهانی؟ آیا در این راستا به تنهایی همین رقم که شما گفتین خود حکومت افغانستان با مردم موفق خواهد شد؟
حکومت در صورتی میتونه مبارزه کند، در همکاری با کشورهای دیگر هم میتونه، طوری که در ابتدا باید این کسایی که در داخل خود حکومت افغانستان هستند، کسایی هستند که وضعیت افغانستان را ناامن ساختند، به طور مثال کسایی هستند در پارلمان افغانستان هستند که امروزه خبرش از طریق رسانه‌ها نشر میشه. هیچ دولت تا اکنون کدام اقدامی نکرده که کسایی که در داخل حکومت هستند او را گرفتار کنه، کسایی که در ناامنی‌های افغانستان دست دارن یا را زمانی که گرفتار کنه میتونه که حکومت افغانستان در همکاری با کشورهای منطقه در مبارزه با عرص افغانی کار کنند.
تشکر آقای نیازی، نظر شما را گرفتیم. تشکر از حضور شما در برنامه. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، روی خط هستین، بفرمایید. با فرمان شنونده عزیز روی خط هستین.
میره بنی وکید خبراتوری گفتشون خبرونه ده که خبرونه که شامل یست. میره بنی وکی نوم ویس و ده کم زمو زنگ را والی دی. میره بنی وکی ده خبراتور خبرونه ده.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوبه ده خو من با کل پوی بوده افغانم زنان پوی زینشو تعریف شده خبری روانی دی او دفعات دایش من در پستر گوونی دی چی ایسایی و سمرگری دا ایسایی دا دایش را پیدا کرده نکره با پویگو دا ایسایی دا پاکستان من نپریدی توی ایس صورت من پاکستان نپریدی ایسایی و سرد من گورو من خلق و سردی الدا او ایسایی دا من دا ایسایی نتنگی دا ایسایی ایس قیمت بانی جنازه وسید کرده که افغانستان
منه نوروره منه نظر دیره که منه نظر دیم بخستی پایان سای پاپیل که بتاست در سوروس با دکتر سایب شرسن تا هم موقع
ورکو از آخر برنامه است برنامه را کوشش میکنیم جنبندی بکنیم. یه اولا
بیعتمادی موجوده ده سر لیدی چی پا دیو روسیه که دا افغانستان و پاکستان ترمین زدی که تودی سپلی او نجدی سپل سر دواره هیوادونه پاری که که یه اولا بیعتمادی ده خلقو ترمین ده عوامو ترمین ده و پاکستان تتل د شک پسترګه کتل کیږي. څه فکر کوي چې پرشتي هم د پاکستان په نیت کې بدلون راغلی دی او غواړي چې په سیمه کې د افغانستان په شمول سول راسي او سیمه په یو اقتصادي مرکز باندې بدل شي او که دا مانوري چې په دې وروستیو کې کیږي د دواړو خواونه دا سیمبولیک ارزښت لري.
زه د افغانستان خلک او یا د پاکستان خلک نه ملامتوم په دې باندې چې دوی ولې داسې فکر کوي چې دا د دې حکومتونه په دې کلاس تر لوده یا لکه د ملګری شو ویل چې دا داعش آی اس آی پیدا کړی دی. آی اس آی هیڅ په داعش خبرم نو چې دا داعش پیدا شو. دا یو چې دا شاندې چې دا آی اس آی په غو کې رول لري، اما یو چې دا آی اس آی هم دا یو عادت ست په د خلکو کې چې دا هر شی پر خارجانه باندې توانو یا پر انګریز باندې یا پر روسیا باندې یا پر امریکا باندې. اصلي کې دا په خپل د زموږ د مملکو نقصم ست دا دا په خپل دا یو ملګری دا ذکر کړل دا مسله چې دا ویل چې دا تکفیریان دي دا داعش یا مثلا خوارج دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په صدر اسلام کې په اول سر کې چې دا پیغمبر چې مړ شو دا د شیعه او سنی مسله رااله د خوارج هم رااله. دا په خپل دا زموږ خلفاو ته تاسو وګورئ، یو ابوبکر صدیق په طبيعي مرګ باندې مړ شو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، امام حسین دا ټول ووژل سول په هغه وخت کې نه انګریزو نه روسو نه اسرائیلو. نو دا جهالت اخلاق ست په دا اوس هم باقی دی په دا مسلمانانو کې په دا نور جوامیو کې. نو دا یو شی ست دا خلک چې دا ذکر کوي دا بې اعتمادي پر پاکستان باندې ست دا تقریبا په 10 کال کې دا اوس ول دا مشرف تر په خپل ضیاء الحق مشرف او دا ټول آی اس آی نو اوس په خپل دغه یو حالت راغلی دی، یو شقه دمه خصل سوی دی چې دا خپل اشرف غنی و د تک پاکستان ته او د پاکستان هم اصلي کې دا پاکستان مجبور سو دې تر حاضر سو چې اوس د افغانستان لنجه د طالبان نس غټلای په جنگ باندې او نه د افغانستان حکومت غټلای سي نو دغه نتیجه تر ورسېدل چې په افغانستان کې د جنگ دامه هم د پاکستان پر نقصې او په غټن ادا او هم د منطقې د سیمه او دا په خپل د شانګهای نشستم دا یو مسله ده چې دا په خپل چینایان په دې باندې پوسوله چې دا خطر چینایان ته هم متوجه دي او روسانو ته هم دي دا منطقې ته هم دي امریکا و نه سوای کولای چې دا د افغانستان لنجه حل کړي د زور په زور باندې نو دا امریکا پالیسی په افغانستان کې موافق نه دي نو دلته یو بل لار دی په دې سره په لټن کې چې یو بل لار پیدا شي د افغانستان د لنجه حل د په
مننه ډاکټر صاحب پاین ډاکټر صاحب شیر حسن ته ورسو وګورئ دوی څه نظر دي
په خوانی نظر بیا هم تکراروم او ټینګار په کوم چې جنگ د منافع او جنگ د جنگ زمنګ د دوست او هوادوال په خبره باندې ک آی ایس آی کې یو کدايش آی ایس آی پیدا کړي او قبل چا پیدا کړي خو په دې سیمه کې جنگ د منافع او جنگ د او تر هغه به ادامه لري چې په دغه جنگ کې د خوا او دغه طرف منافي چې جنگ پیل کړي دي یا جنگ ته پکوي زه خو ډېر هلمند يم د هغه تعهدات پرنا کې چې شانخای غړو هیوادونو زموږ ولسمشر ته سره په خبرو کې سرګن کړل زه په دې متيقن يم چې د شانخای غړي هیوادونو به دا خبره خ تحلیل کی خبر تجزیه کی چې په جنگ کې نو منافع نه د پاکستان شته او نه د سیمه د هیوادو شته نه یوازې منافع پکې نشته بلکې دوی ته لوی خطرات متوجي دي خطرات هم پاکستان ته دي هم د سیمه هیوادو ته دي او دا ډیر ښه چانس دی چې د دې نه په استفاده باندې هم پاکستان ته کنه د دې ورکړ شي او هم نور هیوادونو ته چې خپل همکاري سره شریکي کی هم د داعش مخاوني سي او هم د نورو افراطي کړي و چې په افغانستان کې اور بل کړی دی پاکستان یې غده پور کیسوځي او همسایه هوادون هم د دې ور نه ډاریږي زه فکر کوم چې کداغه همکاري سره شریکي کې د دې ور مخ نیول کېد شي
تشکر از شما ډاکټر صاحب شیر حسن جناب آقای پایند دو دقیقه بر شما وقت میتیم و دو دقیقه به آقای شیر حسن بالاخره رای بیرون رفت از این مشکل چیست شما پس منظر این و تهدیدات و دهشت افغانی را در منطقه چگونه میبینین و بالاخره به نظر شما چی راهی سودمند است برای جلوگیری از همچو تهدیدها و رفع همچو تهدیدها؟
آقای حسن سر از موضوع گفت که جنگ منافع است در این شکی نیست درست است و منافع پاکستان هم در خطر است از افغانستان هم در خطر است از تاجیکستان و ازبکستان ترکمنستان و خود چین و روسیه که تقریبا با افغانستان هم سرحد نیست فعلا و خود هندوستان هم اینها به این نتیجه رسیدن که اگر اینمی ادامه جنگ اصلا اعتراض که ترس داعش مثل که ما اول ذکر کردم ما در پشتو یک ضرب المثل داشتیم که بلا به شهر رسیده
بله
بلایی که می آمد که مثلا برش زرقصه ها آمده این بلای است که هر روز چند نفر باید بر از اینا شما بتین که قربانی از او میشد
بله.
و این بلای هست که دامنگیر افغانستان هم میشه از ما دیدیم که مثلا ممالک بسیار قوی تر از افغانستان مثلا عراق ببینین که به چی حالت رسانده سوریه را به چی حالت رسانده عربستان سعودی و دولت امارات و خود ترکیه اینا همه در حراس هستند از داعش داعش حرکت است که البته ما فکر میکنیم که داعش طولانی نخواهد بود از بین میره بالاخره با این حالت افراطی که اینا روان هستن مگر یک خطر بسیار بزرگ است و این ممالک مجبور هستن که جلوی از خطر بگیره و اینمی نشست خود شانگهای یکی از قدم های است که در مورد گرفته شده و پیشتر ما ذکر کردیم که اینمی رفتن اشرف غنی به پاکستان و حکومت پاکستان زمینه را برای مساعد می سازد که در افغانستان یک صلح بیاید از طریق مصلحت و از طریق خبر و اترو حل شو مسائل افغانستان نه از جنگ و از توپ و تفنگ از رای توپ و تفنگ
تشکر جناب آقای شیر حسن یک دقیقه وقت داریم شما بفرمایید
کنونه ایوال وکولشی به بشر تا به متوجه خطرات و یه واحد تعریف ولری په دې خطراتو کې د امریکای نه نړیوالې تر روسیې او تر هند او تر چین او
ټول هغه هوادونه چې ابر قدرتونه ورته ویل کیږي او د بشر په وړاندې د خطر د کمول او د منځوړلو مسولیت ته دوی په غاړه ده. که دوی د دغه خطراتو واحد تعریف ولري او په شریکه د دې خطراتو د مخنیوي لپاره تعهد وسپاري، فکر کوم مسله ډیره اسانه حلېږي او داسې لوی هوادونه لکه روسیا، لکه امریکا، لکه چین، لکه هند او لکه د اروپا اتحادیه د دغه خطرات په وړاندې د یو واحد صف د جوړولو لپاره ودرېږي. خطر اسانېږي، خطر اسانه حل کېږي. ډېره ستونزمنه خبره نه ده.
بله، تشکر از هر دو مهمان محترم، دکتر صاحب علم پایند، عامر مرکز تحقیقات شرق میانه در پوانتون اویو، و دکتر صاحب شیرحسن، تحلیلگر سیاسی مقیم مسکو، که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
ازم په خپل ور سره د قدرمنو میلمنو او ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې د امریکا ډاک د آشنا رجو د خبرو اترو یا گفتشونو د خبرونه کې برخه واخیستله. هغه څه چې په دې پروګرام کې واوریدله هغه د میلمنو او د اوریدونکو نظریات په د امریکا د حکومت پالیسی نه څرګندوي.